د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، زه بشیر گواخیم په دې خبری غړی کې ستاسو هرکلی کوم. په دې غړی کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو، په سیمه ایزو حالاتو به مو خبر ساتو. هیله ده چې موږ سره د غړی تر پایه پورې پاتې شئ. لومړی د دې خبرونه اورو. د ایران حکومت د ولسمشر تر وژل کېدو وروسته نوی سرپرست ولسمشر اعلان کړی او 15 ورځې ملي ماتم کوي. د بلوچستان خبرلانو د کوټې انتظامیه پر ضد احتجاج کړی دی. د قرغیزستان حکومت وایي هغو خلکو ته به سزا ورکوي چې پر بهرني زده کوونکو یې تشدد کړی و. د خبرونو تفصیل. د ایران ستر روحاني مشر علي خامنئي د دغه هیواد ولسمشر تر وژل کېدو وروسته نن محمد مخبر د سرپرست ولسمشر په توګه وټاکه. ارنا خبري اژانس په دې اړه په خبره کړې رپورت کې ویلي چې محمد مخبر د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر مرستیال و چې د آئین تر مخه به 50 ورځې د هیواد چارې سنبالوي. د دې وروسته به د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان او څو نور چارواکي د مې په 19مه د هلیکپټر لویدو په پیښه کې ووژل شول. د ایراني رسنیو تر مخه دغه چارواکي د آذربایجان سره د اوبو یو بند تر افتتاح وروسته تهران ته روان وو چې د موسم د خرابۍ له وجې الوتکه ولویده. د ایران حکومت نن د ویجاړ شوي هلیکپټر تر پیدا کولو وروسته دغه مړینې تایید کړې او 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د پاکستان حکومت د ایراني ولسمشر د وژل کېدو په غم کې نن ماتم اعلان کړی دی. د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر نن په یو بیان کې د دغه اعلان تر څنګ وویل چې له ایرانیانو سره په دې غم کې به د پاکستان بیرغ نیمه ځوړند وي. د بلوچستان خبرلانو اتحادي غړو نن په کوټه کې دغه چارواکو پر ضد احتجاج وکړ چې تیره ورځ د بلوچستانو د خبری غونډې مخنیوي لپاره پریس کلب ته قلفونه اچولي وو. د اتحادی مشر خلیل احمد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د مې په 13مه د بلوچ یکجهتی کمیټي مخکښي مهرنګ بلوچ سیمینار کول غوښتل، خو د کوټه انتظامیه د پریس کلب دروازې بندې کړې وې. دا غ په وینا دا د بیان ازادي او پریس کلب د اصولو په خلاف کار دی.
گر دا محاصرہ ہو کی پریس کلب اور ابیا پریس کلب گیٹ تا تالا لگے ہوئے ہو تو ماشاءاللہ کے داس نے دی سبھی کی پریس کلب تا تالا لگے ہوئے نو دا ڈیر قابل مذمت واقعہ ہو دا پارے مجھے احتجاج ہو کی اور واقعہ ہو.
د کوټه انتظامی رسنیو ته په لیګلی بیان کې ادعا کړې چې د پریس کلب د نامنې د پیښې تر اطلاع وروسته بند کړی و. خو مارنګ بلوچ ویلي چې انتظامی نه غوښتل دوی له گوادره د چینایي او پاکستانی چارواکو د اغزن تار د چاپیرولو په اړه خبرې وکړي. د کراچي یو عدالت په یوه مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر نورالله ترین بری کړی دی. د نوموړي وکیل قادر خان اډوکیټ نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې پریکړې سره ترین په څلورو مقدمو کې بری شو. د هغه په وینا پر دې سربیره په شپږو نورو مقدمو کې د ترین ضمانت منظور شوی دی. پولیسو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې په سند صوبه کې د پی ټی ایم مشر نورالله ترین د ریاستي ادارو پر ضد د بیانونو په تور نیولی و. پر هغه 10 مقدمې درج شوي وي. نوموړي دا تورونه بې بنیاده بللي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي د بشري مرستو پر رسولو کې مداخله کوي. د ادارې د مې په 19مه په یوه رپورټ کې ویل چې په اپریل کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1650 پیښې ثبت کړي دي چې په 80% کې د طالب چارواکو لاس وهنه وه. د ادارې زیاته کړې چې دا مداخلې د بشري مرستو په اخیستونکو کې جبري انتخاب، د کارکوونکو ګمارنې، د تړونونو په کولو کې فشار او پروژو د کارکوونکو د حساسو معلوماتو په غوښتنو مشتمل دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې نن په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی دی. د کندهار د امنیت قوماندانۍ وایند اسدالله جمشید رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې بم په یو لاسګاډي کې ایښودل شوی و چې درې کسان یې زخمیان کړي هم دي. خو یو بل چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په دې حمله کې د طالبانو د 215 تن در قلي اردو 10 کسان زخمیان شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د قرغزستان ولسمشر صدر جباروف وایي هغو کسانو ته به سزا ورکول کیږي چې د مې په ولسمه او اتلسمه شپې په بهرنیو زده کوونکو تشدد کړی وو. نوموړي نن په خپره کړې ویډیو بیان کې ویلي چې حکومت اراده لري چې زخمي زده کوونکو ته معاوضه ورکړي. هغه خبرداری ورکړ چې که بیا داسې پیښه وشي نو امنیتي ځواکونه به د ګډوډۍ جوړوونکو پر ضد له زوره کار واخلي. د قرغزي چارواکو په وینا د بهرنیو زده کوونکو پر ضد د خلکو غوسه تر هغې وروسته وپارېده چې د مصریانو او ځایي خلکو د نښتو یوه ویډیو پر انټرنیټ مشهوره شوه. تر دې وروسته په بشکیک کې ځایي خلکو د بېلابېلو پوهنتونونو هاستلونو ته ننوتل او د چارواکو په وینا لږ تر لږه یې تر یو څلوېښت پورې بهرني زده کوونکي په وهلو زخمیان کړل. په دوی کې اکثره یې پاکستانیان وو. د پاکستان حکومت دولس سوه زده کوونکي خپل هیواد ته لېږدولي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیز مخ خبرونه تاسو هر ورځ څوارلس غنټې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې خبري غړې کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د ایرانی ولسمشر تر وژل کېدو وروسته محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر ټاکل شوی دی. د سند صوبې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نورالله ترین په یوه بله مقدمه کې بری اعلان شوی. د دې غورځنګ یو بل مخکښ وایي د دغسې مقدمو هیڅ ځای نه جوړیږي.
مونږ د اول نه لګیا یو چې زموږ خلاف کمې مقدمې جوړې شوې دي، دروغجنې مقدمې دي چې کله دا کیس په عدالت کې لګیا وي نو اخره کې همدا زموږ خبره صحیح ثابته شي او د پولیسو چې کوم موقف یې هغه دروغجن وي.
په کراچۍ کې هندوانو پر یوې جلۍ د جنسي تیری او وژل کېدو پر ضد مظاهره کړې. د دې هندوي جلۍ پلار وایي انصاف غواړي.
میری گورنمنٹ سے اپیل ہے، میری بیٹی کا جو وائکا ہوا انصاف اس کا ملنا چاہیے.
په اورګزو کې دولس کاله مخکې یو کالج جوړ شوی و خو تر اوسه پکې زده کړې نه دي پیل شوې.
میاشت دوی به موږ سترګې وغړوو که د کالج مو دپاره خو دوی ته سټاپ میلو شو خو ټیک دی که د بیا به دوی دپاره موږ احتجاج کوو.
اوریدونکو د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوس. بیا هم د خبرونې ته ښه راغلاست. زه بشیر ګواښ ستاسو کوربه یم او تاسو ته په دې خبري ساعت کې بېلابېل رپورټونه وړاندې کوو. لومړی رپورټ ته به ورشو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل، په ایران کې د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر وژل کېدو وروسته حکومت د ملي ماتم اعلان کړی دی. د ایران حکومت نن پخلی وکړ چې د دې هېواد ولسمشر او ورسره ټول کسان د هغه هلیکاپټر د لوېدو په پیښه کې ووژل شول چې پرون له په هلیکاپټر کې د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر څنګ د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان او نور لوړ پوړي چارواکي سپاره وو. د دوی هلیکاپټر د ایران په یوه غرنۍ او ځنګلي سیمه کې لادرکه شوی وو او نن سهار یې ویجاړه شوې برخې وموندل شوې. د ابراهیم رئیسی د ژوند او کار په اړه به له داود خټک رپورټ واورو.
ابراهیم رئیسی د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی په پلویانو کې وو او داسې ویل کیږي چې نوموړی به د بل لوار لپاره هم د ایران ولسمشر جوړ شوی وو. رئیسی به د دې لپاره تل یاد ساتل کیږي چې د هغو مظاهرچیانو په ځپلو کې رول لري چې د ایران د تاریخ یو تور څپر بلل کیږي. په 2022 کې د رئیسی تر څار لاندې د اسټیبلشمنت ضد تاریخي مظاهرې په سخت سره ځپل شوي وي او اخلاقي قوانین نور سخت شوي ول. د احتجاجونو پر مهال په سلګونه مظاهرچیان وژل شوي وو او په زرګونه زندانونو ته استول شوي وو. مظاهرچانو په لومړي ځل په دومره سخت قوت سره په ایران د ملایانو د لسیزو واکمنۍ ته چیلنج ورپېخ کړی وو. د کړکیچ نړیوالې ډلې د ایران څانګې مشر علي وایز وایي چې د رئیسی په ولسمشرۍ کې ټولنیز او سیاسي درزونه زیات شوي وو او غربي هیوادونو سره یې اړیکې خرابې شوي وې. رئیسی په 1908 کې زیږیدلی وو او زده کړې په قوم او مشهد ښارونو کې ترسره کړې وې. نوموړي وروستو د خامنائی او نور ملایانو تر سوري لاندې مذهبي علم کړی وو. د نوموړي مخالفین په 1908 کې په عام محضر کې د سیاسي قیدیانو په اعدامولو کې په مبینه توګه د لاس لرلو په تور رئیسی د تهران د قصاب په نوم یادوي. نوموړی هغه مهال د تهران مرستیال څارنوال وو. کله چې په 1989 کې خامنائی مذهبي مشر شو نو رئیسی د مرکز تهران ستر څارنوال ونومول شو چې تر 1900 1904 نوی کال پورې په دې څوکۍ کار وکړو. په 2004 کې د ایران د ستر محکمې مشر محمود هاشمی شهرودی رئیسی خپل مرستیال وټاکه او هغه تر 10 کلونو پورې په دې دنده کار وکړو. په 2014 کال کې د ایران لوی سارنوال شو. په 2019 کال کې هغه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د بریا ناکامه هڅه وکړه او خپل سیال حسن روحانی څخه ماتې وخوړله. په هغه ټاکنو کې نوموړي 38% رایې ترلاسه کړې وې، خو څلور کال وروسته په 2021 کې د 12% رایو ترلاسه کولو سره د ایران ولسمشر وټاکل شو. هغه په ټاکنو کې خپل مخالف محسن رضایی ته ماتې ورکړه. د بخنی نړیوال سازمان سیکرټری جنرل اگنس کالامارد وای چې پر ځای د دې چې د بشری جرمونو د خلکو په زور لا درک کولو او شکنجه کولو د تورونو پر اساس له ابراهیم رئیسی څخه پلټنی وشي، هغه د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورسید. داسې فکر کېده چې رئیسی به ښایي د ایران راتلونکی ستر روحاني مشر وي، خو د ده له مړینې سره ښایي د خامنائی د ځایناستي د ټاکلو پلان پیچلی شي. نوموړي تر شا میرمن او دوه لوڼه پریښودلې دي. رئیسی د روان کال اپریل میاشت کې د پاکستان سفر هم کړی و.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په دغه سپو همداراز د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې همدا اوس موږ اوري. دا فری یا وړیا موبایل ایپ دی چې تاسو په خپل سمارټ فون کې ډاونلوډولی شئ. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوګټی په اسمبلی کې د وینا په وخت ویلي چې د کوټ انتظامی لخوا یو ورځ مخکې د دغه ښار پریس کلب ته د قلفونو یا تالې لګولو په اړه باندې به پلټنې کوي. دا تر هغه وروسته ده چې په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند سیاستوالو پر حکومت نیوکې وکړې چې د بیان ازادي تروړي. د ځایي خبریالانو لخوا هم نن او پرون احتجاج شوی دی. دا تر هغه وروسته ده چې د مئی په 13 د کوټي انتظامیه د بلوچ یک جهتی کمیټي دیوی مخکخي مهرنګ بلوچ د سیمینار مخنیوي وکړه. مهرنګ بلوچ ویلي چې په دې سیمینار کې غوښتل د گوادر چار چاپیرا د چین او پاکستان د چارواکو لخوا د اغزن تار د غزولو په اړه خبرې وکړي، خو انتظامی پرې نه خودل. بلخوا انتظامی ویلي چې دوی د ناامنۍ د رپورټونو وروسته پریس کلب تړلې و، خو وروسته یې بیا بیرته دروازې خلاصې کړې. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ.
د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوګټی د کوټ پریس کلب د بندش په اړه یوه پارلماني کمیټه جوړه کړې ده، کوم چې به د مئی په 13 نیټه د کوټ د ضلعي انتظامی چارواکو لخوا د کوټ پریس کلب د بندولو د پیښې پلټنه کوي او رپورټ به والا وزیر ته وړاندې کوي. نوموړي د خبره د مئی په 16 نیټه د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته د وینا کول پر وخت وکړه.
پیښه
د پریس کلب سوی ده. د دې ټولو مورکاتو د جاج اخیستلو لپاره د پلټنې یوه کمیټه جوړه کړې ده. د پاکستان پیپلز پارټي یا هم د یو جمهوري حکومت و مخ ته د پریس کلب یو ډېر لوی اهمیت وجود لري. په پریس کلب کې د چا د غږ د بندولو نه موږ سوچ لرو او نه به په راتلونکي به دا ډول سوچ ته وده ورکړو. دا د هغه وروسته کله چې د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنلسټ تر سوري لاندې د یادې پیش په زه د می په شلمه نیټه د بلوچستان د اسمبلۍ غونډې څخه بایکاټ وسو. د بلوچستان خبریالانو د کوټ پریس کلب و دروازې ته د ضلع د انتظامي چارواکو لخوا کلفان اچولو په کلکه سرغندنه وسوه او دا یو غیر جمهوري عمل وګاڼي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې مشر خلیل احمد راته وویل چې د مارشل لا یا فوجو حکومتونو په وخت کې هم د کوټ پریس کلب و مخ ته تالی یا کلفان نه دي لګېدلي.
کمیٹی اور سیمینار انہوں حکومت کوشش کری کہ سیمینار آلتے نہ اس مجھ سے ٹیلی فون ہو کہ مجھ بھائی دا پریس کلب دی پریس کلب ہر سڑے پار اخلاص دینو مجھ سنگ رکاو آگا بیا سار دا ایکشن ہو کہ گر دا محاصرہ ہو کی پریس کلب اور بیا پریس کلب گیٹ تالا لگے ہو لیو جو مارشالہ کے دا سنگھ جی سبھی کی پریس کلب تالا لگے ہو لینو دا ڈیر قابل مذمت واقعہ دا پارے مجھ احتجاج ہو کی اور واقع ہو
دا احتجاج روس دا ابلستان دا خبر اعلانو دا اتحاد مشرانو دا حکومت پر گشتنا دا صوبے دا اللہ وزیر سره ولیدل او داغه څخه غوښتنه وکړه چې په پیښه کې تورن د ځلې چارواکو او پولیسو افسرانو په ضد نه هیواز قانوني ګامونه پورته کړي بلکې په راتلونکي کې دي د دغه ډول پیښو مخنیوي یقیني کړي. د خبریالانو د اتحادیې په خبره چې د کوټ ځلې چارواکو د می په 13 نیټه هغه وخت د کوټ پریس کلب و ودانۍ ته کلپان اچولی وو کله چې د بلوچ ایک جیتی کمیټي د مشرې میرمن مارنګ بلوچ په مشرتابه کې د په سایلی شار گوادر کې د حکومت له لوري د مبینه ازغن تار د اچونې په ضد یو سیمینار را بلل شوی وو. وروسته د سیمینار برخوالو د کلپان په زور مات کړي او خپله غونډه د پریس کلب په ودانۍ کې وکړه. خو د بلوچستان حکومت په وار وار د گوادر د ازغن تار د اچونې خبرې په کلکه سر رد کړي دي او د پیښې وروسته د کوټ ضلع ډپټي کمشنر و مشالیډو ته ویلي وو چې په هغه ورځ د پریس کلب او شاوخوا برق کې د ناصرګندو کسان لخوا د بم ایښولو اطلاع وه. نو دوی د بم پلټنې په خاطر هلته عملیات روان کړي وو او زیاته کړې وه چې کوم وخت په پریس کلب کې دا سیمینار کېدی نو هغه وخت د ضلع انتظامیه او بم ناکاره کوونکې ادارې لخوا د پلټنې کار روان وو. د دې پیښې په ضد به د بلوچستان یونین اف جرنلسټ پر غوښتنه د مې په 28 نیټه د هیواد په نورو برخو کې هم د پریس کلبو مخ ته خبریالان احتجاجي مظاهره کوي.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالون کې
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وسوري. اوس یو بل رپورت ته ورزو. په کراچۍ کې د ترګری ضد یو عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د سند صوبې مشر نور الله ترین ته په یو بل مقدمه کې بریت ورکړی دی. ترین باندې تور و چې د امنیتي ځواکونو او امنیتي ادارو پر ضد خبرې کوي چې پی ٹی ایم یې ردی وایي چې د بیان ازادي تر مخه دوی حق لري چې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړي. ترین د 2013 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې بند دي. په دې اړه د نیزلی رپورټ اورو.
کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیولې شوو غړو وکیل قادر خان اډوکیټ د مای په شلمه مشال لیډیو ته ویلي د پی ټی ایم د سند صوبې مشر نور الله ترین په کراچۍ کې د ترهرګرۍ ضد عدالت په یو بل مقدمه کې بری کړی دی.
نن انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر دویم کراچۍ کې نور الله ترین سلورم کیس هم بری شو. دین وړاندې هم دغه عدالت درې کیسونو کې دی بری کړی او د سلور وړو کیسونو کې عدالت دته ضمانت نه ورکړي. دین علاوه چې کوم د یو کیس په ملیر عدالت کې دی هغه کیم ضمانت شوی دی. درې په سیټي کورټ کې دی هغه کیم ضمانت شوی دی او دوی په جیل کې دی. په 15 نمبر عدالت کې او په 12 نمبر عدالت کې او په 10 نمبر عدالت کې پاغي کیم د ضمانت شوی.
قادر خان ایڈوکیٹ په وینا چې لدی وړاندې یاد عدالت د اپریل په 30 نور الله ترین په دوه مقدمو کې هم بری کړی وو. قادر خان ایڈوکیټ زیاته کړې تر اوسه نور الله ترین په ښکارا لسو مقدمو کې عدالت په شپږو کې ضمانتونو او په څلورو کې بری کړو. نوموړی وایي که پولیسو په نور الله ترین نورې مقدمې ښکارا کړې نو دوی به بیا عدالت ته د ضمانت یا بری کولو لپاره خواست کوي.
نو اس بظاہر چې سم رخکارا کې سونه دین هغه کې د دی به را خوش کړی شي. خو موږ دا اوریدلی چې دوه اف آی آر نور هم دي چې هغه دیو پټی ساتلې دي. نو دا هغه بنن سبا کې پته ولګي او دوه وینو بیا به ان شاء الله العزیز په هغه کې ضمانت درخواست ولګو.
قادر خان ایڈوکیټ په وینا نور الله ترین په ضد دا ټولې مقدمې د 2013 کال نه تر 2022 کال پورې د کراچۍ ښار په بیاله بیاله تاڼو کې درج شوې وي او په یادو زیاتره مقدمو کې په نور الله ترین او ملګرو یې د ریاست او ریاستی ادارو په ضد د ویناګانو تورونه لګولې شوې وو. قادر خان ایڈوکیټ په وینا چې په یاده مقدمه کې پولیس په نور الله ترین او ملګرو یې د لګولې شوې تورونو په ثابتولو کې پاتې راغلي دي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم د سن صوبې مشر نور الله ترین تیر کال 2023 د اکتوبر په 14 پولیسو د یوې میاشتې لپاره د 3 MPO قانون لاندې نیولې وو. پولیسو هغه وخت په نور الله ترین تور پورې کړی وو چې نوموړی د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې د افغان کډوالو د نیولو د بهیر په وخت د پولیسو او نورو ریاستي ادارو په ضد ویناګانی کړي او د امنیت خرابولو هڅې کړي دي. وروسته له هغې نور الله ترین چې په بند کې وو نو پولیسو په بیالابیلو لسو مقدمو کې د نور الله ترین گرفتاری وښودله او نور الله ترین تیر کال 2 اکتوبر د 14 رهسې د کراچۍ په زندان کې بند دي. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ویان روید الله د مای په 14 مشال لیډیو ته ویلي پولیسو تل د پی ټی ایم د مشرانو او غړو په ضد دا ډول مقدمې درج کړي دي او بیا عدالتونو د پی ټی ایم د دریس تایید کړي او د پولیسو تورونه غلط بللي دي.
موږ دا اول نه لګیاو چې زموږ خلاف کمې مقدمې جوړې شوې دي. په هغو مقدمو کې د دهشتګردۍ دفات لګول شوې دي، دروغجنې مقدمې دي زموږ د ملګرو خلاف، او چې کله دا کیس په عدالت کې لګیا وي نو اخره کې همدا زموږ خبره صحیح ثابته شي او د پولیسو چې کوم موقف یا غ دروغجن وي د خپل کام لپاره به دغه مبارزه جاري وي. زمونږ
په کراچۍ کې د پی ټی ایم یو ځایي مشر محمود الله مسید بیا مشال لیډیو ته ویلي د عدالتي پریکړو وروسته دو کاغذي کاروایی پیل کړې ده او هیله لري چې نور الله ترین به زر د زندانه را خوشې شي.
موږ چې د کوم پراسس دای د کاغذي کاروایی ده هم شروع کړې ده نو ان شاء الله زر تر زره به دای د زندانه را وځي.
دا پی ټی ایم مشر منظور پښتین علي وزیر په ګډون ګڼ شمیر کې پلویان او غړي په خیبر پښتونخوا او د هیواد په نورو صوبو کې د پولیسو لخوا هم په دې ډول نیولې شوې او زندانې کړې شوې دي. خو دا وخت منظور پښتین په ګډون زیاتره غړي په ضمانتونو خوشي دي. نور الله ترین له دې وړاندې تیر کال 2023 کې د جولای په 13 سره د 11 ملګرو د کراچۍ پولیسو د قانون د 3 MPO ماده لاندې نیولې وو او د یوې میاشتې لپاره د سن صوبې جیکب آباد زندان ته استولې وو. خو بیا د پی ټی ایم په خوا سن کوټ د جولای په 1 د پولیسو دغه ګامونه غیر قانوني ګرځولي وو او نور الله ترین په ګډون 11 کسانی خوشی کړي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو واتس اپ چینل تم دا اوس سر ورښکاره کړئ او سره ملګری شئ. یو رپورټ ته ورزو، د پاکستان په سند صوبه کې میشتو هندوانو یو ځل بیا مظاهره کړې ده. دوی وایي چې دغلته د دوی سره بیلابیل زیاتی کېږي چې یوه پیخه تیره اونۍ د دوی په وینا شوې ده چې 14 کلنې هندوی جلۍ ریا کوماری باندې جنسي تیره شوې او وروسته هغه وجل شوې هم ده. د دوی په خبره سپریم کورټ ته په لیګلي لیک کې پوښتنه کړې چې له هندوانو سره داسې ولې کېږي. په دې اړه د نیزلي رپورټ اورو چې د مظاهرې په غږ شروع کېږي.
هندوانو پرون د مای په 19مه په کراچۍ کې د گورنر هاوس چورنګۍ نه تر پریس کلب پورې احتجاجي لاریون وکړو چې په ګڼ شمیر کې هندوانو میرمنو انجونو پکې هم ګډون وکړو. د مظاهرې په مهال دوی تور پورې کړی چې د مای په 12مه د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هندو انجلۍ 14 کلنه پاریا کوماری د جنسي تیر ښکار شوې او بیا وروسته وجلې شوې ده. د پاریا کوماری پلار هیرا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل لوري وجلې شوې ده خو پولیس یې ځان وجنه بولي. نوموړي په وینا چې د پیښې څو ورځې وروسته هم پولیسو د لور طبي راپور یا پوسټ مارټم نه دی ښودلې.
میری گورنمنٹ سے اپیل ہے میری بیٹی کا جو وائکا ہوا انصاف اس کا ملنا چاہیے.
دی وای زده حکومت نا اپیل کوم چې زما لور چې وجلې شوې ده ماته د انصاف ملو شي. قاتلان دیونی ولې شي او سخت سزا دی ورته ورکړي شي. هیڅوک زما خبره نه وري. د شپږ ورځو راهسي په حکومت پسې ګرځم، تانې تزم، عدالتونو تزم، خو هیڅوک زما خبره نه وري.
کورٹ پہ جارو میری کوئی بھی نہیں سن رہا ہے.
بلخوا د کراچۍ ڈیفنس سمې پولیسو ایس ایچ او عرفان آصف بیا مشال ریډیو ته ویلي د پاریا کوماری د وجنی په تورې د تورنو په ضد مقدمه درج کړې ده، خو یا د مقدمه کې تورنو د عدالت نه ضمانت ترلاسه کړی دی. د نوموړي په وینا چې د پاریا کوماری د مرګ پیښې د پلټنو لپاره حکومت د درې لوړ پوره پولیسو افسرانو یو کمیټي جوړه کړې ده او یا د کمیټې به په یو اونۍ کې خپل راپور آی جی سن ته استوي. احتجاج کوونکو ویل پسند کې د دوی انجونه خوندي نه دي. د مظاهرې یو ګډونوالی کرشنا کوماری مشال لیډیو ته وویل د جبري مذهب بدلولو د مخنیوي لپاره قانون نشته، زکا د دوی سره وار په وار د بدی پیخي کیږي.
هماري لړ آی دن هماري لړکی آدا ہے مسلمان ہو جا رہی ہے.
دا وای هر ورځ زمونږ نیمه انجلۍ مسلمانی کیږي، نیمه خودکشی کوي، نیمه تختی. د مخنیوي هیڅ عمل نشته. په پاکستان کې موږ هندوانو لپاره هیڅ ملاتړ نشته. مهرباني وکړئ زه تاسو ته لاس نیسم. څوک چې زمونږ د لکاکیو ورونه دي د انصاف لپاره دی ودرېږي. انصاف وغواړئ چې زمونږ د انجونو سره داسې نه کیږي. زمونږ انجونه په کورونو کې خوندي نه دي، نه په خوندزو کې او نه د کار په ځای کې. زمونږ انجونه په هیڅ ځای کې خوندي نه دي. د یادی مظاهرې تابعیا کوونکی کول کومار بیا مشال لیډیو ته وویل دوی د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي چیف جسټس ته یو خط استولې دي او ترې غوښتي دي چې د دوی هندوانو سره پروان ناروا سلوک ته نوټس واخلي.
یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ کیوں زیادتی ظلم ہو رہی ہے؟
دے وائی منگ دا ہندوانو سرا چی دا ظلم زیادتی ولی کی گی. دا سپریم کورٹ چیف جسٹس دی پدی نوٹس واخلی چی ولی منگ ہندوان بیا بیا دا بدو پیخو اخکار کی گو، ولی منگ پاکستانی وگڑی نیو، ولی منگ انسانان نیو، پسند کی منگ دا ہندوانو سرا دا ظلم زیادتی ولی کی گی.
ہندوؤں کے ساتھ سندھ میں کیوں ہوتا ہے؟
په 2014 کال کې سن اسمبلی د اقلیتونو د تحفظ بل منظور کړی وو چې پکې د 13 کالو نه د کم عمره هلکانو انجنونو مذهب بدلول غیر قانوني ګرځولې شوی وو. خو وروسته ځنې مذهبي ډلو په یاد بل سختې نیوکې کړې وي او تر اوسه دغه قانون نه دی جوړ شوی. هندوان وای وار په وار دوی په نخښه کیږي، کله د کچې غله د پیسو لپاره تختوي، کله انجنونه په زور تختول کیږي او مذهب بدل شي او ودونه کیږي. په پاکستان کې هندوان سایان او سکان لکلونو رهسی په زور د ودونو د مذهب بدلولو شکایتونه کوي، خو بلخوا په یادو زیاتره پیښو کې بیا لګه کوي انجنونو په عدالتونو کې منلي چې په خپل خوخه مذهب بدل کړي او ودونه کړي دي. په کراچۍ کې هندوانو دا احتجاج په داسې حال کې کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو روان کال په جنوري کې په پاکستان کې د کم عمره انجنونو د جبري ودونو او په زور د مذهب د بدلولو د پیښو سمدستي بندولو او د متاثره شوو کورنو ته د انصاف ورکولو غوښتنه کړې وه. د بشري حقوقو کارپوهانو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې وه چې د کم عمره انجنونو د جبري ودونو مذهب بدلولو د مخنیوي لپاره د سمدستي ګامونه پورته کړي. د کال 2018 د شمیرنې له مخې په پاکستان کې نږدې 6.5 لک هندوان اوسیږي چې پکې 2.5 لک څخه ډېر په سن کې ژوند کوي او د دوی زیاتره برخه په ترپارک، عمرکوټ، میرپور خاص، سانګړ، جیکب آباد، سکر او نورو علاقو کې میشتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. د هغوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې 19 خبرونه د نهه پورس د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګوره او پر رادیو هم واوره. دا خبرونه تاسو د شروع پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 10:30 بجې په رادیو تکراری واوره.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې نه یوازې دغه سروې اونیز خبرونه بلکې ټولې د مشال ریډیو خبرونه اوریدل شي. سروې اونیز خبرونه کې تاسو د ښځو اړوند مسایلو باندې د ښځو سره خبرې اورئ او په ویډیوي شکل یې ګورئ هم. اوس د خبرونه نیمه ته ورسېدو، راځي د خبرونو لنډیز اور. د ایران ستر روحاني مشر علي آیت الله خامنئي دغه هیواد د ولسمشر تر روزل کېدو وروسته نن محمد مخبر د سرپرست ولسمشر په توګه وټاکه. ایرنا خبري ایجنس په دې اړه په خبر کړي رپورت کې ویلي چې محمد مخبر د ولسمشر ابراهیم رئیسی مرستیال وو چې د این تر مخه به 50 ورځې د هیواد چارې سنبالوي. تر دې وروسته به د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان څو نور چارواکي د مئی په 19 د هلیکاپټر لویدو په پیخه کې ووژل شول. ایرانی رسنیو د چارواکو له خولې ویلي چې د دې وجه د موسم خرابي وه. ایران په دې وجه باندې لنن څخه 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د بلوچستان خبرګان اتحادی غړو نن په کوټه کې د هغو چارواکو پر ضد احتجاج وکړ چې تېرو ورځې د بلوچستانو د خبري غونډې مخنیوي لپاره پریس کلب ته قلفونه اچولي وو. د اتحادی مشر خلیل احمد په دې موقع مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په 13 د بلوچ یکجهتي کمیټې مخکښي مهارنګ بلوچ سیمینار کول غوښتل، خو د کوټې انتظامی د پریس کلب دروازې بندې کړې وې. د کوټې انتظامی بلخوا په یو بیان کې ادعا کړې ده چې پریس کلب یې د ناامنۍ د پیښې تر اطلاع وروسته بند کړی وو. د کراچۍ یو عدالت په یوه مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر نورالله ترین بری کړی دی. د نوموړي وکیل قادر خان اډوکیټ نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې سره ترین په 4 مقدمو کې بری شو او په 6 نورو مقدمو کې لاوار د مخه ضمانتونه منظور شوي دي. پر هغه تور دی چې د ریاستي ادارو پر ضد یې بیانونه ورکړي دي، خو نوموړی دا ردوي. پولیسو د 2023 کال د اکتوبر راهیسې هغه په جیل کې ساتلی. مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو واورید. اوریدونکو وسم یو رپورت ورزو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د اپریل په میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې په افغانستان کې د لاسوهنی 1,650 پیښې ثبت کړې دي. د دوی په وینا په اکثرو یعنی 80% پیښو کې د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو لاس دی. دوی ویلي چې طالبان ته د بیلابیلو کارکوونکو په اړه حساس معلومات غواړي او طالبان ورته وایي چې څوک په کارونو وګماري او چاته مرستې ورکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې هکله زموږ همکار رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو پر مهال د دوی په چارو کې د لاسوهنې د ډېرېدو خبر ورکړی دی. او چا پرون یو راپور کې لیکلي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1,650 پیښې ثبت کړي چې 80% کې د طالبانو سرپرست حکومتي چارواکي لاس لري. د ادارې زیاته کړې دا لاسوهنې د بشري مرستو اخیستونکو کې له جبري انتخاب راواخله، د کارکوونکو په ګمارنې، د تفاهم لیک په لاسلیک کې فشار او د پروژو او کارمندانو د حساسو معلوماتو غوښتنې په ګډون 14 بیال کې لري. او چا دا هم ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت چارواکو په اتو ولایتونو کې د بشري مرستو رسونکو ادارو په تدارکاتي چارو کې هم د فشار په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تازه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې دا ډول موضوعات رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور کې دا یادونه هم شوې چې تیر اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو له کارمندانو سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوې چې دوی د فزیکي خوډب دي. او چا لیکلي په همدې میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو وطن کارکونکو هم نیول شوي، خدای نه دروخانه کړي چې دا کسان د چا لخوا اول نیول شوي. او چا د تیر لمریز کال وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت لخوا د بشري مرستو رسوونکو ادارو کارکوونکي نیول کیږي. د ادارې دا ډول خنډونه یوازې په اپریل میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د یو سلو پروژو د ځنډېدو لامل بللی او خبرداری یې ورکړی چې دا پېښې په دوامداره توګه عملیاتي چاپیریال ګډوډوي او د دوی د بشري پرسونل خوندیتوب او امنیت له خطر سره مخ کوي. په همدې حال کې یو شمېر خلک شکایت لري چې د مرستو رسولو بهیر شفاف نه دی او طالب چارواکي پکې لاسوهنه کوي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی د خپل نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي
وروره موږ ته د مرستې راوړلې شي وروره او خو هغه د وروره په شفافه توګه باندې راوړلې شي. دلته چې کومې مرستې راغلي وروره هغه طالبان وروره خپلو خلکو ته ورکوي چې د دې وروره د لارې او د طبیعت خلک یو هغه ته ورکوي.
د کابل یو اوسیدونکی هم چې نه غواړي نوم یې راپور کړي یاد شي ورته شکایت لري
دومره مرستې چې له افغانستان سره کېږي دومره مرستې چې تاسې طالبان اخلي او هغه چورو چپاول کوي یو څو خو د خپلو غږ هم واوري چې په څه حال کې دي. زموږ داسې حکومت نه دی موږ نه پوهېږو چې چا دغه پورته کړو.
په افغانستان کې د بشري مرستو رسوونکو بنسټونو په چارو کې د لاسوهنې راپورونه داسې مهال خپرېږي چې موده وړاندې د دې ادارو له ډلې یو شمېرو یې خبرداری ورکړی و چې د دې کار دوام به بېوزله او اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر زیانمن او بشري وضعیت لا کړکېچن کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اور دن کو تاسو کولای شئ زموږ په ویب سټ کې د مشال ریډیو بلابل ریپورتونه ولولئ، تصویرونه پکې وګورئ او ویډیوګانې پکې د ملګرو دوستانو سره نه یوازې وګورئ بلکې شریکې هم کړئ. اوس یو بل ریپورت ته ورزو او دا د تلسیمیا په اړه باندې دی. خو مخکې تر دې چې د ریپورت ورشو د ویډیوګانو یادونه مو وکړه، تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته ورشي او غلطه بلابلې خبری او تفریحي ویډیوګانې چې دي هغه هم تاسو وګورئ. دغه ویډیوګانې تاسو د دوستانو سره هم شریکول شي او همدارز په تبصره هم کول شي. که چیرته مو د مشال ریډیو یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو هغه هم در سره سبسکرایب کړي. اوس ریپورت ورزو. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې خلک هڅول شوي دي چې وینه ورکړي او د هڅونکو کمپاینرانو غوښتنه ده او د دوی هغه هدف دا دی چې د تلسیمیا او د نورو کمخونۍ ناروغیو دپاره دا ډیره ضرور ده چې په روغتونونو کې وینه موجوده وي. نو له دې وجه دوی له خلکو غوښتنه کوي چې تاسې وینه ورکړي. په اړه زموږ همکار رپورت لري.
وینه ورکړی او د نورو ژوند وژغورئ تر عنوان لاندې کابو دوه اونۍ وړاندې د ننګرهار او زوی روغتون په ساحه کې 45 بستریز روغتون د یو ملي سوداګر په پانګونه ګټې اخیستنې ته سپارل شوی و. د دغه مرکز مسؤلین وایي چې تر دا مهاله یې سباندې سلو تنو د تلسیمیا ناروغانو ته وړیا وینه برابره کړې ده. د یاد مرکز مسؤل اسلام الدین وایي چې دوی د 150,000 سی سی د وینې د ذخیرې او په یو ورځ کې د 10 پورې ناروغانو د درملنې ظرفیت لري. نو موړی وړاندې وایي
دو هفتو کې مونږ 100 کسان ته مونږ صرف وینه ورکړې ده. وته 100 پورې کسان مونږ ځان سره رجسټر کړي دي. مونږ کولای شو چې هر ورځ تردیش تو پوری کسان جدی وینه بدل کو دوی ته فریش وینه ورکو تازه وینه ورکو وتا. نو په همدې اساس باندې موږ کوشش کوو چې په هفته کې دوه کمپاین درې کمپاین موږ ضرور کو.
په دې مرکز کې د دوه خزینه نرسانو په ګډون 14 تنه روغتیایي کارکونکي د تلسیمیا ناروغانو چوپړ کوي. د تلسیمیا ناروغ لرونکي په دې مرکز کې د خپلو ناروغانو د راجستر کېدو او ستاسو خدماتو راضي دي. دوه تنه محمد اجان او عبدالقهار وایي دغه مرکز مسؤل اسلام الدین لزوانانو غواړي چې د یاد مرکز سره مرسته وکړي او د ماسومو ناروغانو ژوند وژغوري.
دلته خلک د خپل اولادونو پورې خفه شوي دي، تنګ شوي دي ور پورې، حتی دوی کسان نشي پیدا کولی چې وینه ورکړي وته. دا تاسې چې یو ماشوم ژوند تاسې ژغورلی شئ، دا تاسې چې تاسو یو چاته خوشحالي ورکولی شئ، دا تاسې یاستئ چې کولی شئ په هغه ورځ باندې د کورنۍ سکون واخلئ، آرامتیا واخلئ. وینه کوم نقصانی شی نه دی چې تاسو وینه ورکوئ وته، حداقل په څلورو میاشتو کې پنځو میاشتو کې چې دی تاسو وینه ورکوئ تاسو ته کوم نقصان نه کوي.
د تلسیمیا په دې مرکز کې په دوه واډونو سربیره د ناروغانو کتنځای، د وینې بانک، لیبارټری او وړین درمل هم شته چې په وړیا توګه د تلسیمیا ناروغانو ته ورکول کیږي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت له قرغزستان نه د پاکستاني زده کوونکو رایستل پیل کړی دي او نږدې هر ورځ چې دی د مئی 18 13 وروسته دوی خپل زده کوونکي راوباسي. په سوات کې مظاهره شوې ده او مظاهرچیانو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې په بهر کې د زده کوونکو لپاره د حقونه ورکړي، د هغوی حقونه دي محفوظ کړي او پرېږدي نه دي چې د مئی د 18 او 13 د شپې د پیښو په شان پیښې وشي. په دغه شپه باندې د قرغیزستان په مرکز په مرکزی ښار بشکک کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې هاسټلونو کې ځایي خلک ننوتله او هلته یې بهرني زده کوونکي ووهل او تقریبا تر 140 پورې کسان یې سخت ژوبل کړل. په دې ژوبلو کسانو کې پاکستانیان په اکثریت کې وو. تر دې وروسته بیلابیل پاکستانی زده کوونکي په سوشل میډیا، فیسبوک او ټویټر باندې خبرې کوي او وایي چې حکومت ورسره ډېره مرسته نه کوي، خو حکومت دانه منی او وایي چې دوی ټولې لارې چارې سنجولې دي او د زده کوونکو سره مرسته روانه ده. په دې اړه او د سوات د مظاهرې په اړه د نیاز احمد خان رپورټ.
زمون طالب المانولا قرغستان کې، زمون طالب المانولا په قرغستان کې د پاکستان سفیر
چې بالکل د مئی په 18 او 13 نیټه په قرغستان بشکک کې چې د پاکستانی د میډیکل سټوډنټانو سره کوم سلوک شو، په هغه باندې چې نن په نشاط چوک بینګوره کې لوی احتجاج روان دی. دغه احتجاجي مظاهره د مشرانو وینا وکړه، د حکومت د غوښتنې کوي چې هلته په زرګونو پاکستانی طالب المان دي، کاجینکی دي، کالکان دي، هغه ته تحفظ ورکړی شي. دغه احتجاج مشرکونکو ډاکټر خالد محمود دی، سماجی کارکون دی او وخت په وخت چې داسې مظاهره کوي. په لنډو ټکو کې ډاکټر صاحب څه وایي، څه غوښتنه کوي؟
موږ پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په قرغستان کې زمونږ ماشومانان دي، ماشومان دي په کار دا ده چې په حفاظت باندې پاکستان ته راولي او په پاکستان په میډیکل کالجونو کې هغه ته داخلي ملو شي. څوک په تیړ کې دي، څوک په پور تیړ کې دي، اخیری وختونه دي چې دا هغه تعلیمونه خراب نشي. دا د دې مقصد لپاره قرغستان ته تلیو چې هغه ته په ډالرو باندې په خپلو پیسو باندې تعلیمونه کوي. چلته ته قرغستان حکومت تحفظ نشي ورکولی، سکیورټی نشي ورکولی، نو بیا د پاکستان د حکومت سره په تعلیم په حواله باندې، د تجارت په حواله باندې ولې موافقه کوي؟
ٹھیک شو، فکر موږ سره یو پلار هم ولاړ دی چې دا لور په قرغستان بشکک کې زده کړې کوي، د طب زده کوونکي ده. تپوس کو چې دلته د پرنګ د دوی چې کوم منمور پلا دي سمره په تشويش کې دي، خپل پیغام دوه هغه چارواکو ته څنګه رسي؟ تاسو خپل نوم وایي او د سونه وخت نه تګي.
زما جی سید جو رحمان نوم دی. زما لور د پترډیر کې ده، په قرغستان کې په ایشین میډیکل یونیورسيټي کې ده او وسه حالات ال تکي دای دي چې هغه بجلی بند کړي، خوراک وته نه ملاويږي، هغه ته تریټس ملاویږي بیګا ماسخوتن هغې ما سره خبره کوله چې زمونږ دوه ماشومان تللي وو دغه ته بازار ته باقاعده خپل لوکل ټیچرز وسره وو په هغو باندې استادان تیا خوا دیخوا شو په هغو باندې په خنجرو باندې په چړو باندې ګزارو هغه زخمی شو هغه یې وړو هسپتال ته او زمونږ هیڅ سیکورټي نشته دلته نه پولیس چې دي هلته د کم لوکل پولیس دي هغو باقاعده ویډیوګانې کوي عوام لګي په تشدد کوي په سټوډنټانو
حکومت وایي چې 2000 کم خلک دی
بالکل دروغ وای مونږ چې اوس تپوسونه وکړو هلته نو وزیر اعلی چې کم دی خپلو کسانو ته وایي چې لکه کمی ذاتی نږدې خلک هغو ته خپلو بچو پاسپورټونو مونږ ته پکچر راولېږئ کم چې عام خلک دي د هغو هیڅ تپوس نشته که وزیر اعظم دی هغه ځانه دروغ وایي که وزیر خارجه دی هغه ځانه دروغ وایي د خپل ملک د خپل سټوډنټانو غم نه کوي د هغه ځي د سیاستدانانو غم کوي چې هغو ما ته وایي چې ته مه راځه دلته مونږ ته سیاسي پوزیشن خرابېږي تاسو په خپل سفیر اعتماد وکړئ
بل کس مونږ سره ولاړ ډاکټر طارق په سیدو شریف کې هسپتال کې ډاکټر دی دوم چې سټوډنټانو مې راوستل دی دوم تشویش دی ډاکټر صاحب څه وایي په دې وخت کې څه پکار دي سټوډنټان هلته کې په زرګونو دي بیا پکې د سواد هم ډېر زیات
دي زما پکې په خپله باندې لور چې دی هغه په سیکنډ ایئر کې سبق وایي او زبنګ وسره چینو د واتس اپ په ذریعہ باندې چینو دغه سره رابطه کیږي نو هلته کې حالات چې دی نو مطلب دی سټوډنټانو ته ډېر زیات تشویشناک دي هر وخت ورته دمکینې ملويږي نو مونږ مطلب دی چې لکه د خپل پاکستان حکومت ته دا مطالبه کوو څنګه چې هندوستان خپل مطلب دی لکه جاز لګلو د غوالد کې مطلب دی چې لکه وفت لرو هغه ورته دا وینا کړی چې زمونږ سټوډنټانو سره څه ظلم زیاتیو شو نو مونږ او تاسو بیا پوېږو نو مونږ خپل پاکستان نه دا مطالبه کوو چې دوی چې مونږ جازونه ولګل دا جازونه لګل دا بالکل لکه دا دروغ دی دا وزیر اعلی چې قبل دی کې مطلب دی خپل یو پروګرام جوړ دم دروغ دي سره سره ما خبرې کړې وي په ټلیفون باندې او ما ته چې مونږ یو لینک درولې کې فارم دی هغه فارم تاسو فیل کړئ بیا ولا مونږ تنظیم کوو خو هلته کې مطلب چې لکه ماشومان ته ډیر زیات تشویش دی ورته په تکلیف کې دی ورته بجلی ورته نشته رې ډوډۍ ورته نشته اوبه ورته نشته رې نو موږ د
پکار دي څه پکار دي اول تاسو
دا مطالبه کوم چې فوري تور بنتا سی 130 تیاره چې تاسو سره کوم دا ولېګا ور سره خپل د ارمی کمانډوز ولېګا او د ارمی په کمانډوز کې دا ما شومان چې د ایرپورټ ترول لشي خپل وطن ته محفوظ راوستي شي
په سواد بنګوره کې دغه مظاهره چان غوښتنه کوي چې د سواد په زرګونو کم سټوډنټان دي خصوصا جنکی الکان هغه دې فوري تور پر راوستي شي بلخو حکومت پاکستان وایي چې دوه جازونه اگر اغلی دي دغه کې چې سلور سو اسرو زکون کې راغلي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور مې اعلان کړی دی چې دوی به خصوصي جازونه لیږي او تک متاثر خلک دي کم سټوډنټان دي هغه به واپس را لیږي را ولي درته جی
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګري شئ
اوریدونکو تاسو په یوټیوب باندې د مشال ریډیو بیلابیل ویډیوګانې کتلی شئ په دې کې تفریحي ویډیوګانې هم دي او خبري هغه هم پکې شته دي تاسو نه یوازې کتلی شئ بلکې تبصره هم پی پریښودلی شئ او د ملګرو دوستانو سره هم شریکولی شئ که د مشال ریډیو یوټیوب چینل مو نه یې فالو کړی سبسکرایب کړی مو نه یې نو کله چې یوټیوب ته سرور ښکاره کوي هلته د لټون په ځای کې مشال ریډیو ولیکئ تاسو ته به خامخا د مشال ریډیو دغه چینل راشي تاسو کولی شئ چې هغلته نه یوازې ویډیوګانې پکې وګورئ بلکې ځان هم ورسره سبسکرایب کړئ اوس یو بل رپورټ ورزو په پاکستان کې جماعت اسلامي ګوند پرون په پېښور کې د غزه ملیان مارچ په نامه یو جلسه کړې ده جلسې ته په وینا کې د ګوند مرکزی او ځایي مشرانو له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په غزه کې دي د مستقل اوربند کوششونه زیات کړي او په همدې حال کې دوی دا هم ویلي چې بشري مرستې باید روانې وساتل شي په اړه یې د عظمت علي شاه رپورټ اورو
دا غونډه د جماعت اسلامي د پلاویانو دي چې د مې په 19 په پیښور کې د غزا میدان مارچ په نوم د یوې جلسې تابع کړو چې پکې د ګوند مرکزی او صوبایي مشرانو په شمول د صوبې د بیلابیل ضلعو پلاویانو ګډون وکړ جلسې ته د جماعت اسلامي صوبایي مشر او سینیټر مشتاق احمد خان اول ک پاکستان حکومت د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ د جنگ بندې په اړه کوششونه نکړه نو پرځت به اولس ته ایوان صدر او د قومي سملې مخې ته احتجاجي پرلت پیلوي
او گزشتہ 6 دنوں سے 6 ٹرک گئے ہیں 6
تیر یو ہفتہ کې غزاته د امداد صرف شپک ټرکونو پر خودي شوې دي هلته ماشومان د لوګي مري او بنښت خوراک نشته نه دواین نشته او نو د صحت نورې سانتیاوی
جلسی کې شریک جنید اقبال مشال ریډیو ته ویل چې ملګری ملتونه او نور سازمانونه دي یو کمیټې جوړ کړي چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د روان جنگ پر لټه وکړي او زر تر زره دي په غزا کې اوربندي وکړي دا کال 2023 د اکتوبر په اتمه د فلسطین وسلوال ډلې حماس چې امریکي لا قانون ډله ګرځولې ده په اسرائیل یې برید وکړه چې پکې له 300 زیات اسرائیلیان مړه شوي چې وروسته اسرائیل د فلسطین په غزه هوایی بریدونه پیل کړه چې لا هم روان دي د رایټر خبری ایجنسی تر مخه د مئی د 13 پورې د اسرائیل او فلسطین په جګړه کې له 1500 زیات فلسطینیان وژل شوي دي عظمت ریشا مشال ریډیو پیښور
زنغ مایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو یې هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
مشال رادیو ته غوږی تاسو هم د مشال رادیو خبرونه هر ورځ 14 غنټي اوریدل شي د خبر پښتونخوا د اورګزو په سیمه کې یو کالج 12 کاله مخکې جوړ شو او خو د دغه ځای خلک وایي چې اوس پورې په دې کالج کې د زده کړو بهیر نه دی پیل شوی دوی وایي چې د زده کړو بهیر پیل نشي او د کالج ته سہولتونه ورنکړل شي نو دوی به سخت احتجاج شروع کړي په دې حقله نور تفصیل له ممتاز بنگشور
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع اورګزو کې 12 کاله وړاندې جوړ شوی جلکه میله ډیگری کالج کې لا تر اوسه کلاسونه نه دی روان شوی د کوزه اورګزو تحصیل میر مفتی محمد طارق ګواښ کړی چې ریاض کالج کې زر تر زره کلاسونه شروع نه شول نو دوی به احتجاج پیل کړي او خپل ماشومان به سکولونو ته نه ورلګي
خو دیتا سٹاپ ملو شو خو ٹھیک تھے کہ بیا بدی د پارا بو بھرپور احتجاج تا مجبوری کہ بیا بو احتجاج کو اوا احتجاج بو دی شکل کی وی چ کومولا بربادی کی د تعلیم په ختمی دو باندې بیا مو خپل ځان بربادول ته د تیاری چمو بتول سکولونه باندو
سیمه نه د صوبای اسمبلی په خونی غری غازی غزن جمال مشال دو ته ویدی یاد کلی د دو میک مو خپل میزی شخړې د لاسه بن پروتو وسې شخړه هواره شوی خو عمله ورته لا تر اوسه هم نه د ګمارل شوی
CNWA سماتا پورا کڑے دے بٹ بیکاز 2012 نوالے نن پورے دی چونکہ دا فنکشنل نشو دی بلڈنگ بیا ڈیمیج شوی دے دی الیکٹریفیکیشن ورک کم ڈیمیج شوی دی شیشے ماتے وچ چھتے اٹول بیا غرز دے لے دے آغا ہائر ایجوکیشن وچ زو خود دی کنڈیشن کے دا سکول نہ علم دا بیسیکلی دی انٹر ڈپارٹمنٹل دی یو بل سرا پدے باندے لانجا کونجا دا نو منگا بیا دا سکڑو دا الیکٹریفیکیشن اور ٹرانسفارمر دا لگ دے دا خو منگا اول گل اوس هم د هغې چت کې ښه ټیک ټاک ریپیر ضرورت دی د هغې هغه شیشې ماتې دي
په اړه یې صوبایي اسمبلۍ کې د سیمې استازي محمد اورنګزیب بیګا نه وخته مشال ریډیو ته ویلي د ستونزې نه خبر دی او راتلونکي بجټ کې به د کالج پاتې کار او د عملي ګمرلو لپاره پنګونې وکړي
سوران وینس کې مونږ د مکمل کو سټاف ورکو هر څه کوو اوس مو بجټ شروع دی د بجټ نه تخیل بات کی کنه اټول سکولونو ته اسپیشلونو ته سٹاف هم راشي څومره مینټیننس کار پاتې دا موږ کې وشي ان ګیس کومره پټور چارج شي او دې پر اډ اډي موږ لګیو اش انډر پروسس
کال 2003 کې د وفاقي حکومت د فند نه د کوزه ورغزو فیروزخیلو سیمې کې د جلکه میله ډیگری کالج په ودانۍ کار پیل شو او 2012 کې سرته ورسیدو کوم چې اړوند محکمې ته په وخت حواله نشو چې له عمله د سیمې یو شمیر زده کوونکي د نور زده کړو نه محروم پاتې شي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زمونږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو فری یا وړیا ایپ د لارې خبرونه کوي. تاسو هم دا اوس ډاونلوډول شي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د عدلی او اسټابلیشمنت ترمنځ نه درې زیاتې شوې دي. اسټابلیشمنت په پاکستان کې په عمومي ډول پوسټ ویل کېږي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د سپریم کورټ مشر قاضي ته لیک لیږلی و چې دغه هیواد استخباراتي ادارې د عدلی په چارو کې لاسوهنه کوي. په پاکستان کې د پوزی او استخباراتي ادارو په اړه باندې دا ویل کېږي چې دوی په حکومتي او سیاسي چارو کې هم مداخله لري خو دوی همیشه داسې تورنه رد کړی دي. ګولایاس په دې حقله رپورت جوړ کړی.
په پاکستان کې د سیاستوالو او ریاستي ادارو ترمنځ تاوتریخوالي کومه نوې خبره نه ده، خو په وروستیو پیښو او یو شمیر سیاستوالو لخوا د عدلی پر ضد په دې وروستیو کې د ځینو منتخب پارلماني غړو مطبوعاتي کانفرنسونو نخکاري چې اوس د سیاستوالو او عدلی یا د عدلی او اسټابلیشمنت ترمنځ ټکر رامنځته شوی. په اسلام آباد کې شنونکي په دې نظر دي چې په عدلی تنقید کوونکي سیاستوالان د اسټابلیشمنت پر رضا دا کار کوي. په پاکستان کې اسټابلیشمنت د فوج په معنا دی او هغوی تل په سیاست کې د مداخلي تورونه رد کړي دي. په وروستیو کې سینیټر فیصل واوډا او بیا د قومي اسمبلی غړي مصطفی کمال په خبري کانفرنسونو کې په عدلی نیوکې کړې وي. سپریم کورټ د دغو غړو د بیانونو په اړه د خپل اندي نوټس هم اخستې دي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو اعزاز سید مشال لوتویل چې دا یو ډېر نازک صورتحال دی او د دې دوه ممکنه اثرات مخې ته راتللې شي.
لومړی دا تصادم داسې شکل اختیارولی شي چې په یو موقع کې اسټابلیشمنت ټول نظام راغونډ کړي، معنا یې مارشالله ده. دویم داسې کېدای شي چې د عدلي ججانو کور ته لیږلو طریقه کار په آئین کې موجود دی، خو په دې اعتبار سره اسټابلیشمنت سره دا موقع نشته، خو اخیری لاره ورسره د نظام د راغونډول ده. خو په تاریخي تناظر کې پرویز مشرف هم ججان کور ته لیږلي وو، خو په یو کال کې دننه خپله دنده یې هم له لاسه ورکړه. که چیرې اوسنیو حالاتو کې داسې پریکړه کیږي نو بیا تحریک چلیدو امکان هم موجود دی.
اعزاز سید زیاته کړه په پاکستان کې په موجوده حالاتو کې عدلیه یوازنی اداره ده چې اسټابلیشمنت مخې ته ولاړه ده او مزاحمت کوي. خو په اسلام آباد کې شنونکي هارون رشید د خبریال اعزاز سید دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې اسټابلیشمنت به نظام راغونډ کړي، بلکې د ده په خبره اسټابلیشمنت خپل کسان په حکومت کې کینولي دي.
زما په خیال اسټابلیشمنت چې کوم رول دی هغه ورو ورو فارمالایز کوي لګیا دی په پاکستان کې. په خوا بیهایند د سین بدوی لګیا او کارونه بکاو دباو به پیسې تل خو اوس کتا سو ګره نو وفاقی کابینه کې د دوی دوه درې کسان دي خپل ساتلی دي خپل شعر یې اغاز سره. نو اوس دوی ماته اخکاری داسې چې پاکستان کې چې کوم اقتدار شیرینګ فارموله دا غي کې اوس دوی مخه تراتل واړی او واړی چې ډرایوینګ سیټ کې د دوی کسان چې کوم مهم منیسټریانې دي یا غدي هغه کې د دوی کسان پروتي. نو دا اوس د یو نوې فارمولا دوی اپلای کوي لګیا دي ګورو چې دا هم کامیاب کیږي کنه.
شنونکي هارون رشید دا هم ویل چې په دې ټولو حالاتو کې د سیاسي حکومت خاموشه پاتې کېدو هم ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. ائتلافي حکومت نه غواړي چې اسټابلیشمنت پر ضد ودرېږي. په اسلام آباد کې د کورټ یا عدلی خبریال او شنونکي متی الله جان هم مشال اډیوسر په خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې جمهوری ادارې یا ولسی حکومت اسټابلیشمنت سره ټکر نه اخلي.
اس د یو ولسی حکومت باوجود د عدلی او اسټابلیشمنت ترمنځ نیغ په نیغه تصادم مخې ته راغلی دی. نو په دې حالاتو کې منتخب حکومت په مشکل کې دی. د دې حالاتو له وجې ټولو ادارو ته نقصان رسیږي. په نړۍ کې غریب نه غریب هیواد کې هم انصاف لپاره عدلیه یو اخري امید وي، خو د منتخب استازو لخوا پر عدلیه د حملو مطلب دا دی چې اسټابلیشمنت په عدلیه حمله کوي او حکومت د دې هر څه تماشا کوي. بلخوا د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزی سا ډیره مهمه خبره کړې ده، کچري پر عدلیه داسې حمله کیږي او پر عدلیه د خلکو اعتبار ختم شي نو بیا به خلک انصاف لپاره وسلې راواخلي او هر څوک به انصاف لپاره راوځي.
تو پھر لوگ انصاف لینے کے لیے ہتھیار اٹھا لیں گے اور ہر کوئی اپنا اپنا انصاف لینے نکل پڑے گا.
متی اللہ جان زیادہ کڑا چی ددی حالات ذمہ واری پر عدلیہ ہم راضی زکہ چی دوی تے اسلام آباد ہائی کورٹ دشپک ججانو حق لیک جدی نو وخستی چی استخباراتی ادارے ددوی پچارو کی مداخلت کوی خو خفیہ ادارو دا خبر تل رد کڑی دی. دا حالات با پا پاکستان کے پا جمہوریت او ادارو سمرا اغیز وکڑی دا پیخور پہنتون دا سیاسیات و سانگی پخوانے مشر ڈاکٹر عبدالروف مشال لوتویل چی پا کم حیوادونو کی جمہوریت پا سمتو گنوی پا حاغو کی ہر ادوار کی ادارو ترمنس تصادم روانوی.
تاریخی طور باندے دری غٹی غٹی اداری دی، یو بیروکریسی ہے، یو اسٹیبلشمنٹ چمنگا فوج وایو، او درم چی دینو آغا عدیہ دا. نو پتی وجہ باندے دا خلوی تاریخ تی خبار حال کل د بیوروکریسی او د فوج په منځ کې خبره راشي کو بیوروکریسی فوج د نشي ودری دی او هغه د جونیئر فاټر په تور باندې یو کردار ادا کړی. خو بیا کله کله دغه ادارې هم فوج ته یو سخت وخت یو ټف ټایم ورکړی دی، خو هغه د تاریخ دی. دغه شانتې اسټابلشمنت او د عدلیې ترمنځ عموما اسټابلشمنت ته عدلیې تحفظ ورکړی دی د دې نه مخکې کلونو کې، خو اوس دا سختاری کې دنه دغه عدلیه په خپل ځان له مخکې را روانه ده او اسټابلیشمنت ته یو ټف ټایم ورکوي.
شنن کې وایي دا د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل دی چې عدلیه په ښکارا په عدالتي معاملو کې د فوزي اسټابلیشمنت نوم اخلي. د دې مخکې عدلیه د فوزي امیرانو سره ولاړ وو، خو دوی وایي کچري دا تصادم دوام وکړي نو دا به جمهوریت ته تاوان ورسوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.